سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق عارض تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت علیکم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن زماني له هم په پاکستان کې د افغانستان ته تللی. دغه وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه یو کانفرنس ته د پښتني بزواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پریکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکام حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو. تر هغې وروسته پاکستان سفیر یې پاکستان ته لاړه. د هغې حملې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. نن د غلجاتو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالۍ او طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلجاتو پر حاصلاتو اغیز کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین اوسپنه او ویټامینونه لري. د روان لمریز کال په لومړیو کې د احصایې ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي دي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید یو میلیون ټنه کم شوی دی. کروندګر شکایت لري چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نور هیوادونو ته هم پر وخت نه صادریږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 20,000 تنه واوخته. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,333 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4,222 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو څخه زلزلې ځپل شو سیمو څخه ایستل شوي دي. څه باندې 1,600 ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د اندري ژیدود او ولادیمیر زلنسکي د پولند په جنوب ختیځ ژیوفو کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي د دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړیو کرښو کې پر اوسنۍ وضعیت هم خبرې کړې دي او د پوځي ملاتړ لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار هم کړی دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیکونو کې د ګولونو شمیر 1500 ته ورسېده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبېږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي وایي د داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د چولی د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د بیا ځل لپاره ډېر شوي دي. وړاندې به په راپور او مرکه کې درته وایي. د دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. د چې په کومو برخو کې د هم درته په راپور کې ولرو. د پکندز ولایت کې د خورماو د نیالګیو کینول تجربو مثبت پایله ورکړې ده. د چې څنګه د هم درته په راپور کې وایي غزنی کې بیا په خارونو کې خاري موټرو د خار نظم ګډوډ کړی دی. خلک تر شکایت لري
په خار کې رشکشن زیات شوی دی. زیاتره ټکرنم ډېر کې دی او غړي هم د موټرو زیات پیدا شي.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روستي جزئیاتو ته به هم تم شو. د ترکیې د زلزلې ځپلو په اړه به هم درته راپور ولرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ژانګ چیون وایي دایش د افغانستان او سیمې ته د بیا سنیدو په حال کې ده. هغه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د دایش او د ترکستان اسلامي خورزنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي عملیاتو پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازي وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. تفصیل د امید زهرمه لورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو غاښونو په اړه خبرداري ورکړ. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېښو غاښونو په اړه جوړه شوې وه، پکې د چین استازي ژنګ جون ویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه د داعش او د ترکستان اسلامي غورځنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامی او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طالب ویاندویانو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او ګواښونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دا ډله یې ځپلې ده. مګر د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکین اوسبه بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خبريږي.
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییزو ژبو خبريږي، څو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکي ګواښ په ځواب کې خيار ووسو او ډاټ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګاندا وړاندې خلکو ته ورسیږي.
د امنیت شورا په غونډه کې د فرانسې استازي نیکولا دوریویر وویل تای چې راپورونه شته چې ترهګرو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې ریخي خبرې کړي دي. هغه غوښتنه وکړه چې د تورېستي ډلو مالی سرچینې باید لمنځه یوړل شي او پر ضد عملی ګام پورته شي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د جاپان استازي شینو منسو کو بیا وایي هیوادی په افغانستان کې د داعش خراسان د فعالیت په اړه اندېښمن دي.
دا داعش رهبری تر لپاره لپسې زیانونو او وختو سره سره دا ډله نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی، لکه څنګه چې د سرمنشي په راپور کې اشاره شوې. په منځني ختیځ او افریقا کې د داعش او د هغې د اړوندو ډلو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي. په تیره بیا جاپان په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښنه لري.
په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ د بې وزلۍ او نابرابرۍ سره د مقابلې غوښتنه هم وکړه او زیاته یې کړه تر هغه چې بې وزلۍ او نابرابرۍ له منځه ولاړ نه شي ترهګرۍ له منځه نه ځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې دا هم وویل شول چې داعش ډلې نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو پریدونه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ویلي وو داعش افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې دی، خو یا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی. زموږ همکار خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له پوزي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
د ملګرو ملتونو اندېښنې د داعش په اړه پر ځای دی. په دې چې راپورونه ښیي چې تقریبا 3000 داعشان په کونار، نورستان او ننګرهار کې فعال دي، او دا چې مثلا د روسیې پر سفارت، د پاکستان پر سفارت او د چینایانو پر استنځای باندې حمله وکړه او د خارجه وزارت دروازې کې انتاری وکړه او مسؤلیت یې په غاړه واخیسته. دا ټول ښیي چې داعشان په افغانستان کې فعال دي، او بل دا چې دوی د اصلي وسایلو څخه استفاده کوي، حتی د درون په صد دوی وسایل لري چې ګواښوي نه تنها افغانستان بلکې ګاونډیان د افغانستان او په مجموع کې جهان. نو دغه د پاره د ملګرو ملتونو اندېښنې کاملا پر ځای دی.
ندیم صاحب، آیا رښتیا هم د اوس لپاره داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ دی؟
داعش نه تنها چې د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د ګاونډیو د پاره او د پټول کې د دنیا د پاره یو ګواښ دی. په دې چې تاسو وګورئ په دغه ورځ کې دوی اخطار ورکړي چې د هند، چین او ایران پر سفارتونو باندې دوی گزارونه کوي، او مخکې هم دوی پر روسیه او پاکستان او د چینایانو پر استوګنځای باندې دوی حمله وکړي او ډېر ووژل. نو دغه د پاره دوی په کار چې دوی مهار شي، متاسفانه چې دا داعشان اکثرا خارجیان چې دی پاکستان له لارې افغانستان ته راځي، په دې چې بل لارې دوی نری او دوی په ویزه او پاسپورت راننوځي دننه افغانستان ته، او په ډیر اسکی وسایل باندې هم سمبال دي.
ډیر مننه ښاغلی نادم صاحب. آیا طالبان د داعش او نورو ترهګریزو ډلو سره په مبارزه کې ستاسو په نظر بریالي دي تر اوسه؟
طالبان په مبارزه کې د داعشان په مقابل کې پات راغلي دي، او تاسو ګورئ چې هر انفجار چې کی او حمله چې داعشان کوي او مسؤلیت په غاړه اخلي، او طالبان نشي کولای چې دوی په مقابل کې ودرې کڅان دوی غواړي چې مبارزه وکړي، اما پات راغلي دي او ضرورت په یو بیلملی کومک ته ده چې افغانستان سره حکومت سره کومک وکولای شي او د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره. اما زه فکر نه کوم چې طالب دا کار وکړي، په دې چې ورځ په ورځ د داعشانو تعداد زیاتیږي. مخکې مثلا امریکا ویل چې په 3000 دی په کونړ، نورستان او ننګرهار کې. الان چې روسیه راپور ورکوي چې ارقام چې راکوي دا ده چې تعداد داعشان شپږ زره ته رسیدلی دي.
خطر پردیس و چې د پوزي چارکارپو عبدالجلیل نادم سره یې په افغانستان کې د داعش د بیا ودې په اړه خبرې کړې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به د ترکیې مرګونی زلزلې ته ورشو. په ترکیې کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیې د جنوب له دریو زلزله ځپلو سیمو څخه یوازې په یوه ښار کې شاوخوا اتیا کسان چې په زلزله کې مړه شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. همدا شیبه احمد تکل سره په سټډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي که تاسو راته وایي چې تاسو هلته د کونسل سره خبرې کړي، هغه درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې څومره افغانان هلته زیانمن شوي؟
مننه فریده جانې. حتی د عثماني او غازیان تیب ترڅنګ د ترکیې د جنوب هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې تر ټولو زیات تلفات لري. په انقره کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د حتی په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا اتیا کسان مړه تر اوسه پورې خاورو ته سپارل شوي دي. د افغانستان قونسل پسرلی حکیمي شیبه مخکې راته وویل
د سفارت لغا یو ټیم استول شوی دی د حتی عثماني او غازیانتب لخرونه ټاکل دی چې دوی لیدنه وکړي. اوس مهال دوی په حتی کې موجود دي. هلته چون یو شمېر ډیر افغانان ژوند کولو، تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ تر رسیدلی یوازې د یو محل څخه چې اواکینت نومیږي د اویاونه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت مرستندوی ټیم په سیمه کې دی او هڅه کوي چې د زلزلې له کبله نورو اغیزمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. ښاغلی حکیمی د پښتنې ته چې آیا د مرستې د طالبانو د حکومت لخوا شوی کنه په جواب کې ویل چې د مرستې د سفارت له خپلو امکاناتو او په ترکیه کې د ډیره افغان کډوالو لبس په نسخه ځنګړي شوی دی. حتی د ترکیه د جنوب هغه سیمه ده چې د سوریه له زلزله ځپلي حلب ولایت سره په څنګ کې پراته ده. په انقره کې افغان قونسلګری مخکې ویلي وو چې په دې زلزله کې ښایي تر 200 پورې افغان وګړو ته مرګ ژوبله وختي وي. په همدې حال کې سرچینی وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ترکیې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 1 میلیون افغانیو مرسته مخکې اعلان کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې متقی چاوش اوغلو ته له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د بیړنیو روغتیایي ټیمونو او د نورو مرستو استولو ته تیاری وښوده. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې د زلزلې له کبله د مړینو ټول شمیر نن د چارواکو په وینا له 21 زرو واوښت. په دې ډله کې په ترکیه کې د شاوخوا 18 زرو او په سوریه کې له 3 زرو د زیاتو کسانو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي چې د سړې هوا له کبله د نړېدلو ودانیو له کنډولو څخه د خلکو د رایستلو عملیات له ستونزو سره مخامخ دي. خو فریده جانې په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ژغورونکو ډلو پر زلزلې د 104 ساعتونو له اوښتو وروسته یوه زړه ښځه نن سهار له کنډولو ژوندۍ راوېسته.
ډیر مننه کور ودان احمد تکل و چې په ترکی کې د افغانو زلزله ځپلو په اړه جزئیات راکړل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسي ځواکونو د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتل دي. روسیې په زاپوریژیا هم نن سهار وختي د انرژي پر بنسټونو غني حمله کړې دي. راپورونه وايي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوسیانو حمله سخت شوې ده او د اوکراین په زیاتره برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي پر سکتور د مسکو د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي. په وروستۍ ورځو کې روسي ځواکونو د اوکراین په جنوب او ختیځ کې خپلې حملې سختې کړي او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګول سوی دی. د زاپوریژیا د شاري شورا منشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه ښار د یو ساعت په موده کې ولس واري ویشتل سوی دی. د هغه په وینا لکه چې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی دا پر دغه ښار تر ټولو سختې حمله وې. دوی اونۍ وروسته د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي چې په سویو حملو کې د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلومه کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف ویلي د دغه حملو له کبله شي د مرکز ګرمیو، برېښنا او اوبو رسولو سیستمونه اغیزمن سوي وي. پوځي شنونکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله مند دی چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کمرنګ سي او ګمان کیږي روسیه د ټیکی ته په پام سره نویو پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخته ده. پرون پنځشنبه په اوکراین کې سخته جګړه سوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونو په اشغال سویو سیمو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات پیل کړي چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. په دونیتسک او لوهانسک روس پلوه بیلتون غوښتون کې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه بوخت دي. بلخوا د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولودیمیر زلینسکی د پولند په جنوب ختیځ ژیشوف کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند ولسمشر دفتر زیاتوي دواړه ولسمشرانو د جګړې په لومړی کرښه کې پر اوسنی وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ.
پیر سبا افغانستان ته راستانه شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري ناورین تجربه کړی دی. دغه سازمان د پنځه په ورځ افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره په دې هیواد کې د وضعیت د خرابېدو یو لامل لړنیوالې ټولنې څخه دغه هیواد واټن بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ناناور خانه د خانه کس نه درم تفلکای مخردریز است.
زکیه یو افغانه میرمن ده چې وایي د ژوند وضعیت یې د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ ټوډې راوړونکی او عاید نه لري او له دې امله اړتیا لري چې په هر میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي.
باید یو موسسه او یا کوم کس وي چې په هر میاشت کې راته کارت جوړ کړي او له ما سره مرسته وکړي. اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی. ډوډۍ راوړونکی نه لرم. 2000 د کور کرایه ورکوم. د برېښنا بل تحویلوم. اوبه نه لرو. زه ډېرې اړتیاوې لرم.
د په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وای افغانستان په تیر میلادي کال کې یو لخواره ناوړه بشري بحران سره مخ شوی. د غساسمن د پنځمبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې افغانستان نه وړاندې د طبیعي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیزونه هم یاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویو مؤسسو فعالیتونه بند شوي او د هغوی بیا پیلېدل په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. خو د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي او وی ویل هڅه کوي چې ښځو ته په ځینو برخو کې په نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د یونیسف د دغه راپور تر خپرېدو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو په تیرو راپورونو کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام
ټنری. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزب پاسوال کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې د خرما د نیالګي او تجربې مثبت پایلې ورکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
محمد اسا مسازی د کندهار پاینو مینکی لتیرو دوو کلن رئیسی د خرما نیالګي کې نولي. دا کارمنګر وایي تجربې مثبت نتیجه ورکړي او د کندهار اقلیم د دې محصول لپاره مناسب دی. دا غپ وینا خرما کوم او بو ته اړتیا لري چې ورستوي وچکالوي ته په پام سره د کاربنګور لپاره تر ټولو ښه حاصلات بلل کیږي.
د دې تقریبا 2 کال کیږي مړ ایران راوړي په دې په لار ډیر تقریبونه لیدل دي چې دا نو په قاچاغ مراوړل ډیر دغه سو په لار باندې و چې سوي بیا دلته پنځه لس ورځې دغه سو لري. نو په دې خاطر باندې د اوسنه مونږ نه د کړی او بل خو دا وچکالي تاثیر کړی دی. دغه وبم ډیر کم دي نو په دې خاطر باندې او دا امکان لري چې کال ته دغه وکی نشان ښکاره کړي. دا د کندهار، هلمند او پران، نیمروز، لغمان، جلال آباد، خوست دا وو ولایتونه چې په افغانستان کې دي د ټول هوا د آب او هوا د خرما لپاره مناسبه ده. خصوصا د شتون او دغه ریګونه دا چې هغه خپل اصل دغه تور رسید تقریبا تر 200 کیلو پورې ده حاصل.
په عین وخت کې د کندهار د وچ میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي په افغانستان کې خرما ښه بازار لري او ډیر خلګي خوشوي. د پوینا که دغه حاصلات په هیواد کې وده وکړي د میلیونونو ډالر په ارزښت د خرما د وارداتو مخبه ونیول سي.
میلیونو ډالر خرما افغانستان ته واردوي، بل د ایران سره د نور دنیا سره راځي، بلکې د سعودي عربستان څخه د دوبۍ څخه خرما روانيږي. نو په د افغانستان چې خپل خرما بیا نو د نیوزیلند سایه ملکونه ورسره ورسره هندوستان ته زموږ خاور ډېر ښه خرما کوي.
بل خو د کندهار د کرین ریاست د کرینیز محصولاتو امیر شمس الرحمن موسا د دغه محصول کښ ګټور بولی وايي چې له هغو بزګرانو سره به مرسته وکړي چې خرما کری.
والا یا بازارانو غواړي چې خرما او یا د نمونې یا پرایټانې ترویج یا وکړي، کرنې ریاست ته دوی سره په پوهاوي او همکاري کې انشاءالله چمتو دي. پر ډاډ وکړو چې هله همکاري سره وکړو او په عامه پوهاوی ورکړو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خرما طبیعي درخت شتون لري، خو د پخواني جمهوري حکومت د کرنې وزارت په وروستیو دوه کالو کې په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړ کړل چې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې حاصلات ډیر سوي دي.
له کندهار به غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې له خري موټرو د خري نظم د خرابېدو شکایت کیږي. دا چې ولې خلک شکایت کوي تفصیل به په دې راپور کې ور.
د دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې شاري چلیږي او تر څنګ خلک لا یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سورلیو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. محمد رحیم د غزنی ښار اوسیدونکی دی.
زما وینا دا ده چې په ښار کې رشکشم زیات شوی ده، زیاتره ټکرونه هم ډېر کېږي او غلې هم د موټرو زیات پیدا شوي. په چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دلته نظم برابر کړي، د ښار ټول نظم د موټرو لپاره برابر کړي.
په اوسنی وخت کې د سړک په څنډه د واورو خرې تر څنګ د موټرو پارکینګ او بیا په تنګ تروش ځای کې سورلیو ته درېدل خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. صلاح الدین د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. نوموړی وایي هره ورځ چې دلته راځي ویني چې دغه موټران سخت مزاحمت کوي او هیڅ ښاري نظم نه مراتوي.
غوښتنه مې له دولت دا ده چې باید دې رشکش مخه ونیسي، ځکه د غزنی ښار کې ډېره ګډوډي جوړه کړې ده او بل د جاغچانو ته یې موقع په لاس ورکړې ده. له دولت مې غوښتنه دا ده چې دې ته پلیټونه ورکړي او راټول یې کړي.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. دوی وایي خلک ارسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سورلۍ نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سورلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ښاري بې نظمۍ مخه ونیسي. د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد په ښار کې د ښاري بې نظمۍ دغه ستونزه مني، خو وایي د ولایت مقام په لارښوونه له بېلابېلو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه سوې چې تر څېړنې وروسته سته ترافیکي ستونزو ته لازمه د حل لاره پیدا او په اړه اجراءات وکړي. نوموړی د دغه ستونزې بېلابېل لاملونه یادوي.
په غزنی ښار کې ګڼه ګوڼه مختلف لاملونه لري چې مهم یې د عامه سړکونو د سور کموالی، د نقلي وسایطو د پارکینګونو کمښت او یا نشتون، د ښاري موټرانو د تمځایونو نشتون، په لوړ پوړیزو ودانیو کې د پارکینګونو نشتون، د پلي تګ پر دهلیزونو باندې د سوداګریزو توکو انبار کېدل او بندیدل. دغه لاملونه د بیروبار یا ګڼې ګوڼې مهم لاملونه په ګوته شوي دي.
شاغله رهبر وایي له دې ټولو ستونزو سره سره د ټرافیک پولیسو مدیریت د وظیفوي مسؤلیت له مخې د ښار په ډیری نقطو کې ټرافیک په دندو ګمارلی چې هغې په ښار کې له بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې جوړېدو څخه مخنیوی وکړي. د غزنی ډیری خلک دا باور ورکوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي چې ښاري نظم یې ګډوډ کړی، ډیری هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیری هغه یې هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله و برکات. روزه د روزګان د ولایت جراوت ولسوالی څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت ولسوالی کې طالبانو ډیر ظلمونه شروع کړي دي. طالبان د خلکو سره بدروي کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی پر روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بېخي زیات شوي دي. تقریبا 95% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نور حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک یې نه غواړي. او غلاوې دونه زیاتې شوي دي چې سړی بېخي خپل وسایل هیڅ شی نشي درولی، هیڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره، هیله کوم چې تا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو مشکل یو هیواد ته زده یو خواري مزدوري د پاره مش خواران غریبان خلګي مز مزدوران خلګي نو مش د امارت څخهړو چې مش تی پاسپورتونه اسانه کی او زه د زده رادیو د کارکونکو څخه د هله لرمه چې ما واز دي تر امارت پورې ورسی.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دل ترغنداب ولسوالۍ ته سی موسسی یا کومک لرونکې چې مون راځي د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سی مستحق نه دي. کچیرته یو څوک یا هغه د موسسی کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي راشه درشه ورسره کوي رابطه مد ورسره جاری ساتي ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان هغه المن هغه بیوسلی او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دویم نیمه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکه لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن نظامی له هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه تللی دی. دغه وزارت وایي د ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه یو کانفرنس د پښتني په ځواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو او تر هغې وروسته د پاکستان سفیر افغانستان ته نه تللی. د هغې حملې مسولیت هم دایش خراسان ته لمنلې و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 1000 اوخته دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالات سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبه ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 1342 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان مخې 4242 کسان ټپیان دي. څه باندې 15000 نور کسان د ترکیه له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلې استل شوي دي. دا پولند او اوکراین ولسمشرانو د پولند په جنوب ختیځ کې پروند کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټوئیټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستي ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا د مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپل خبرو کې تمرکز وکړ. او د نړۍ د فوټبال وتلې لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبېږي.
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیل حفیظ دی ما چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتی آوری شاخو دولس کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دونو دل و روز تای رسانیز کار می لطرونیو سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ مې د ښځو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزی جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ. دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کوي. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته ویلي؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل. بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست. ترغه وروسته رابی بلخی خوانزی تبدیل اسون چې دولسم صنف می بیا تخلاسته دولسم صنف می تخلاسته ځکه زینی مسولیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت د سوتی یو کس په زموږ کورنۍ کې کار کړای و یا زه د کورنۍ مشره هم و له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړ زده کړې می جر شروع نکی کار کول باندې می پایل کړ ما دوه زینو کې کار کوم هم یک تلویزیون سره می کار پایل کړ او دغه ترڅنګ یو بل اداره و د پیوست په نامه لوغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول تو کال په همدغه شکل باندې تیر شول تر هغه چې لکه رسنیز تجربه می ملا سره را او ورځ په ورځ می علاقه مندی هم زیاتیدله او غوښتل می چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډیرو کار کول روستا او یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیره سوې وه بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و زور رسنه‌ای سره خو روستای تصویری کار می بیا لترونیو سره
مرزی جان تاسو د خوندزی یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوندزی تغییر او تبدیل کړی دی د دریو خوندزی یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې یو خوندزی نه بل خوندزی د لې د بلې د دوه وخت نیول نه نیو او ولی د خوندزی مو بدلول
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل بیا تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم و لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما خوانځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلاتو ته هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د مخه لپاره موږ کومو خوانځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړه چې یعنې شپږم صنف کې اومد چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته عمل ته وم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات یې خامخا درلودل یو خو موږ د مدرانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوې وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرات چې ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت که نه درلوده له الفت نه چې تبدیل سو را به بلخي ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې وم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخی که دقیقا زما وضعیت ترڅو چې زه بلدیدم ډیر زیات تغیر وکړ. نو خامخا دا ام د دې ترڅنګ چې آشنایی زیاتیږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کیږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیه باندې بدې اغیزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کمالي لپاره ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلیږي، مکاتب بدلیږي، خو خامخا څوکۍ بدلیږي، قطارونه بدلیږي، دا شاید ډیر زیات کولی شي د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کیدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابعه بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده، بېرته هم دا لمغه محیط و ټول و هر څه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده، او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی. نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېره خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې، او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده، واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کیږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه وایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده، او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایلو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې په دې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کول و همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وخویندې یو. ټولو ویل چې نور نو درقم باید تاسو شون ونه لري او دغه لپاره باید یو بل خزه وکي ترڅو یو زوی ولري. بل پلار می سخت مخالف ول دي مسالې سره او دغه ترڅنګ د موږ ملاتړ هم کو د موږ ترڅنګ همیشه خلل وو. خو بعد بختانه په اتم سنف کې وته اتم نه هم سنف کې وته پلار می وفات سن دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور می پاتې سه هم په ما باندې پاتې سه. نو اوګه مې ورکاوله تر ډیر اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ. داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسول چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و. لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجو محتاجم تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجه پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینې ارمانونه وی د سړي په پاتیسي. مثلا زه خپله مې په وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما ونس کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو. خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی، اما همیشه مو کوشش کړی چې نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلات زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندې په ژوند کې رانغی. ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پانتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایق وي او نه ډېره تمباله وي. پانتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم اتمندنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ. آلتم زه خپل لارمه ځکه آلته ضرورتی درلوده پښتنی نطاق ته پښتو برخه ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تیر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تیر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه ورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخه ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدل. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید لوړې زده کړې پیل کړم. اما غو چې اراده مې وکړه او بلاخره لاړم پانتون کې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم، درسونه مې شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم، فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی یا دویم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوی تجربه وه، خو هغومره چې زه سختیو سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړی. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد و اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په موقع دو کلونو که درس پریخود، درس ما چې پریخود یعنی دو کلونه وقفه از ما په درسونو که راغله، طریقه چې بیا پانتون ما تاول راغی ویل که سکالم تا خپل درسونو بیرته شروع نکرل، ویل دا دو کاله دی چې درس وسته دا به هم حرفیگی او تا مجبوره چې بیا بیرته ایل سر شروع که. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړ سم قیدي ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پانتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی شوی چې خلاص یې کړو. حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنکړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نشو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه رمانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د په ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه وه، محیط څنګه وه؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېر زیات آشنا نه وم، او به حد و به اندازه ډېر زیات عاجز هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جګولم، استادانو همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه، خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوه. ولی کوم استادانو چې تاکید یې دا کوه چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ سم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوه، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلودل غنه دوسی یو ځای ته زراغ لمکار مشروع کتی په ځای کې لومړی خبره تکیږي د جرأت کیږي او د خبريالۍ په کارونو کې سړی باید ډیر زیات جرأت ولري ترڅو څه آشنا کېدل هم خو طبیعي ده چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم دیره زیاده همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که هر خبری تم منفی فکر درلوده درطوط بلاخل محیط سر زر آشنا کیدنم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی تی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سر لکار کهولو سر الحدس سر آسی یا کار باید نویس وی خوب زکر لونه زلو تی زل کورا و تل منو دست مسائل سر سر پسل که همیشه اینجون مخامخکی که مخصوصا مگلغ لومله و کسانو نو چی پقه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومله کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سرم یا کم و مده کارو که بیان رادیو سرم یا هم کارو که او طلوع نیوز سرم آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که طلوع نیوز تا جان برسه و یزه که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلمه دست دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار اسم مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کنه چه طلوع تراغلم بهترین تجربه می دلودی در طول و خی خاطره می دلودی یا خو با کافی اندازه ما تجربه لاسته را روی و دوام دا چه ده پر مختلون رو پاره دیر زیادی زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاسته را روی درسون می کتولو نیوز که شروع کل تجارت می اطلاع مغازه این شروع که نو ما تا بهترین دوره در چلو نیم کل کارکول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم بهترین وزی پیری کلیدی سرال دیتی نور زاینه همو مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشاله و دیر زیاد آرام زای و خی کارونه مخکتل ولی دشون پول پر مختکون اما پا دقیق سلور و کلونو که چیزه پتلو کم بغ وقتی ما ناستراولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقاوه ترگو گروستم تجارتی کارونه خدا خپل شخصی کارونه میدی لطول استونز سره سره بیا هم امرا باندگران هم دام مرکول رو لپاره او داتی یو چه تایپای تورس هم جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور و زنی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طول و طولو نیو سره کار کول
مرزیا جان ستاسو در جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه و اخلی ستاسو در جون و دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شوی یاستي اوس افغانستان کې نجونې خوانځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولای هغوی کورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستانه ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول سوه زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویق کولو لپاره یا اکثریت استادانو د پنتون چې خپل ملاتړ له خزینه او محصلینو نه اعلان کوي، یا خزینه او استادانو نه کدا غشمیر زیات چیز فکر کوم حالات هم بدلون کوي، او کوم ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره لاس او ګریوان دی هغه کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د پیاوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي. د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وزي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای، موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.